ازادي راډیو د خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او زړه پورې مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې دا محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 2200 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکو زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې 13 شپنه وخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلې او 14 نورې ټپیان کړې دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلوال وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیل مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیل مرستیال سفیر دیوید اوهاد اورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو. متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړې دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مخام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ورا پورونه کې به واورې چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د خطیز د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کور می ټول ونلې ده. یو می په کور والا شهید شولا، زوی می شهید شه، یو می لور شهید شولا. رسالور کار زینو ادا تو میشت لور می و.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان راستنې شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخوا هیواد ته راستنیدونکي کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړه اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډۍ څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګورې خو جامې ښکلې خو بیا هم وګورې چې دلته به څنګه را شو چې ما ته یو سو روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پانه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډیر نجونې او شپږنیم سوه هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست یو دېرش منیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپل هم څو ځای ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهید شوله، درې څلور کار زوی مې ادا تو میشت لور مې وه، زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، دلته کې یخني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې رانیخني خراب نه کړي، زموږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورۍ وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلی وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وه، یو اته کلن به خوښه، یو به یو اسکلن دو لسکلنو، هغه به کې شهیدان شو. تا بخپل لاس او خماتی دومره به وسه چې دا غیر جوړل لپاره دې د لاس نه کیږي، او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي، نو دا به څومره دردناک صحنه وي.
دوی وایي چې ته دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي، او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمیر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,16,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 416 او یا نارینه هم مړه شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خولمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څنګه اوس پر رادیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منی کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشټوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدي څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2500 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یو نسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو. مونږ و دلته د لارې کرایه نه لرو، مونږ ګاډۍ ونیسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ. مونږ چې هلته یو نسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2,00,000 باندې وزو. نو چې هلته ولاړ سو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات جلن زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سر اثر زیاته ده، موږ اوس د ګاډو کرایګان هم نه لرو. دلته پاکستان نه پریږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ بچی شي خرو چی شي بکو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس یا سر ولو، دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پیوار کډلودونکو د افغان کډوال زیاتوي چې د غسلی او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت لوري دوی ته وروسته نیټه ټاکل شوې و د کډوالو د نیول او وستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې لستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او لستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او ښځو ته محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې